یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ ته د افغان حکومت دی وپلاوی سفر زندیدلې دی. هلته د ولسی پاتون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي په هر نوم چې وي باید د افغانانو د وینې رودونه ودرول شي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. خپرونه کې راپورونه وروسته راځي، خو اوس صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې د دې ساعت خبرونه درته وړاندې کړي.
اروپایي ټولنې او په افغانستان کې د ګڼو لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتیکو ماموریتونو ویلي چې طالبان باید د افغانانو د ترورونو، سړي تښتونو او اساسي زیربناو د ویجاړولو څخه لاس واخلي. یو شمیر هنرمندان وایي د هغې سولې ملاتړ کوي چې پکې د افغانانو اساسي حقونه خوندي کیږي. او هندي رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ او د ګڼو لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتیکو ماموریتونو ویلي طالبان د اکثرو سړي تښتونو، مرګونو او په افغانستان کې د اساسي زیربناو د وجاړولو مسؤول دي او باید دغه بریدونه پای ته ورسوي. دوی نن په یوه مفصله اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبره کړې ده، دغه ډول بریدونه غندلی دي. دوی ویلي دي چې د طالبانو په دغو بریدونو باندې نړیواله ټولنه په غوسه کیږي او که سوله په افغانستان کې ټینګیږي، دغه او تاوتریخوالي ته باید د پای ټکی کېښودل شي. یو شمیر هنرمندان وایي د هغې سولې ملاتړ کوي چې په هغې کې د افغانانو اساسي حقونه خوندي کیږي. د آریانا سعید او وحید قاسمی په ګډون لسګونو هنرمندانو پرون د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وویل د سولې د بریالیتوب لپاره د ټولنې د بېلابېلو پرګنو نظرونو او وړاندیزونو ته اړتیا ده. د ملي مصالحې عالي شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي هنرمندان په ټولنه کې اغېز شیندونکي دي او د ټولنې په بدلون کې مهم رول لري. په افغانستان کې د یو برمته شوی امریکایي قراردادی مارک فریچز د کورنۍ غړیو او ملاتړ کوونکو د امریکا له ولسمشر غوښتي چې تر هغو له افغانستان خپل نور پوځیان ونه باسي چې نوموړی خوشي شوی نه وي. فریچز چې په افغانستان کې د انجینرۍ په یو پروژه کې کار کاوه یو کال پخوا تښتول شوی. امریکایي چارواکي باور لري چې نوموړی د حقاني شبکې له لورې یرغمل شوی او خو طالبانو تر اوسه پورې د هغه نیول یا تایید کړي نه دي. د فریچز خور کرلین کاکورا اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل دوی ډاډه دي چې فریچز ژوندی دی او دا یې زړه ته نه لویږي چې هغه د وژل شوی یا ټپي شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هر هغه چا ته چې معلومات یې د فریچز له موندلو سره مرسته وکړي 15 میلیون ډالر انعام ورکوي. د افغانستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې افغان هوایي ځواکونو په کندهار کې په یوه هوایي برید سره 26 وسلوال طالبان وژلي دي. د 215 اتل قولي اردو ویاند خواجه یحیی علوی په دې اړه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
تیره ورځ طالبانو د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ په کوهک، جوی، لاهور او دشت بولان سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید په موخه راټول شوي وو. دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواوو په ملاتړ دغه ډله ترهګر په نښه کړل چې په پایله کې 6 طالبان ووژل شول، 15 تنه ټپیان.
ښاغلی علوی زیاته کړه چې د افغان ځواکونو لخوا د طالبانو 280 میلی متری توپ، یو موټر، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځ د دغې ادعا او راوختې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. هندي رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د هند پولیسو پرون وویل په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې وړه چاودنه شوې، خو په لړ کې چا ته زیان نه دی اوښتی. اسرائیلي رسنۍ جیش الهند په ایران پورې تړلې ډله بولي. جیروسلم پوسټ اسرائیلي ورځپاڼې د هندي رسنیو په قول ویلي د هند امنیتي چارواکو د خپل هیواد د مهاجرت له ادارې غوښتي چې د هغو ایرانیانو د نومونو لیست ورسره شریک کړي چې په وروستیو کې هند ته ورغلی دي. او ټاکل شوې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته راووزي او د ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. په همدې حال کې پرون د الکسی ناوالنی پلویانو ته سخت خبرداری ورکړل شو چې د نن ورځې په مظاهرو کې ګډون ونه کړي. د راپورونو له مخې پولیس او امنیتي ځواکونه د نن ورځې تر مظاهرو مخکې د الکسی ناوالنی یو شمېر نږدې کسان او متحدان نیولي او په موسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه لګولي دي. الکسی ناوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی، دوی اونۍ پخوا له جرمني څخه موسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې ونیول شو. ناوالنی د تیر کال د دوبی په وروستیو کې په نویچو ګاز له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تېر اونۍ د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
غرمنۍ خبری خپرونه او وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او سیمایزو پاتون کوونکو جګړه هلته د تلونکي پلاوي سفر ځنډیدلې. اروپایي ټولنه وایي د افغانانو د وینو سندونه باید ودرېږي، خو طالبان وایي تاوتریخوالی د دولت لخوا پر دوی تپل شوی.
د افغانستان اسلامي امارت لخوا لویو ولایتونو کې چې په نظامي او استخباراتي مراکزو باندې کوم بریدونه کېدل هغه متوقف شول.
په نړۍ کې د هغو هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. کندوز خاریان وایي جګړې ډیروالی پتنګ کړي دي.
زمونږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسېږي.
دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. دولس بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د میدان وردګ ولایت بهسود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډیدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي سفر د هوا د خرابوالي له کبله ځنډیدلی او کله چې هوا ښه شوه پلاوی به سیمې ته ورسیږي. د ملي امنیت شورا دفتر مني چې د بهسودو په لومړۍ حصه کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي و چې په دې پیښه کې و امنیتي ځواکونه او 15 تنه ملکیان ټپیان شوي او تر څنګ یې 9 تنه نور وژل شوي دي. له کابله د ازادي راډیو خبریال سره د ټلیفون په کرخه ملګری شوی. ستړي مشي، غرمه مو په خیر. څه ویل کېږي بهسود ته ولې د افغان پلاوي سفر ځنډیدلی دی؟
نو دین صاحب تمه و چې نن د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په لومړۍ حصه کې د شوې پیښې د څېړنې لپاره یو ګمارل شوی پلاوی سیمې ته ولاړ شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د اوس لپاره دا سفر ځنډیدلی دی. ملي امنیت شورا دفتر په یو خبره کړې اعلامیه کې د سفر د ځنډیدو علت د هوا خرابوالی ښودلی او وایي چې کله هوا ښه شوه دغه سفر به وشي. اما دغه اعلامیه له څو دقیقو خپرېدو وروسته د ملي امنیت شورا بیرته له خپلې رسمي فیسبوک پاڼې لرې کړه. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي وو چې پلاوی د دې شورا د مرستیال عبادالله عباد په مشرۍ کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال، د ملي امنیت مرستیال، د میدان وردګ ولایتي شورا د بیزوګي او نور قومي مخاور پکې شامل دي سیمې ته ځي. په اعلامیه کې دا هم یادونه شوې وه چې نښته د افغان ځواکونو او سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ شوې ده او ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا پرون ویلي وو چې افغان ځواکونو د جمعې په ورځ د بهسود ولسوالۍ په لومړۍ حصه کې امنیتي تاسیسات جوړول چې په دالیپور اړوند وسلوالو ډزې وکړې چې وروسته نښته وشوه. دې وزارت دا هم یادونه کړې وه چې په دې پیښه کې و امنیتي ځواکونه 15 تنه ملکیان وژل شوي او تر څنګ یې 9 تنه نور وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغې لاریون ته د اشوک نوم ورکړی و، خو د سیمې خلکو او په پیښه کې ټپیانو بیا رسنیو ته دا ادعا غلطه ویلي او زیاته کړې ده چې دوی پر سوله ییز لاریون بوخت چې حکومتي ځواکونو کې ډزې وکړي او مرګ ژوبله یې واړوله. هغه کسان چې په پیښه کې ټپیان شوي دي رسنیو ته ویلي دي چې دا ادعا چې ګڼي دوی د اشوک په ډول باندې یا د پاڅون په ډول باندې چې داسې یو پاڅون چې پاکې وسلي هم راپورته شوي وو کاملا غلطه ده. د افغانستان حکومت علیپور د غیر قانوني ملیشه جوړونې پر امنیتي ځواکونو د برید او باجګیرۍ باندې تورن کړی دی. علیپور ته نږدې کسان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې هغه د خپلو خلکو د حقونو د ساتنې او د خپل امنیت د خوندیتوب مبارز دی. موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګ ولوالۍ د ځای چارواکو همدارنګه د میدان وردګ له امنیه قمندان سره هم خبرې وکړو. هغوی نه زموږ ټلیفون ځواب کړ او تر څنګه چې پیغامونه مو ورته لیږلي وو هغه یې هم ولیدل مګر ځواب یې را نه کړ.
ډېره مننه. کور مو ودان په کابل کې زموږ خبریال وو چې ویلې د میدان وردګ ولایت بهسودو ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډېدلی. دغه خبر نن سهار د ملي امنیت شورا کړې خو اوس ویل کېږي چې ملي امنیت شورا په دې اړه خپله خبر پاڼه هم له خپلې فیسبوک پاڼې لرې کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي په هر نوم چې وي د افغانانو د وینې رودونه باید ودرېږي. رولاند کوبیا که څه هم د جګړې د کومې مشخصې خوا یادونه نه ده کړې خو ویلي دي که په کوم لوري د اوربان نوم ښه نه لګېږي کېدای شي د جګړې د درېدو یا قانوني مهلت په نوم جګړه بس کړي. په همدې حال کې طالبان ادعا کوي چې دوی تیرو کلونو ته په کتو د جګړې لیکې سړی کړي او وایي اوسنۍ جګړه یې هم دفاعي بڼه لري. په دې اړه تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته.
په افغانستان کې روان تاوتریخوالی چې د سولې هڅې هم ټکنۍ کړي پر افغانانو سربیره نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. د اروپای ټولنې یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دغې ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا وایي اوس په هر نوم چې وي باید د افغانانو د وینې سیندونه ودرېږي. کوبیا د شنبې په ورځ ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل که د کوم لوري د اوربند اصطلاح نه خوښېږي هغه ته دې د دښمنۍ د درېدو، متارکې، قانوني مهلت او یا د چوپتیا د پړاو نوم ورکړي. کوبیا د جګړې د کومې مشخصې خوا نوم نه دی یاد کړی خو زیاته کړې ده تاسو اوس فرصت لرئ چې د امریکا نوې ادارې ته وښیئ چې په واقعي ډول د سولې غوښتونکي یئ. بل لور ته پرون شنبه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن سره په خبرو کې د ژر تر ژره اوربند او د وینې تویدنې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مصالحې عالي شورا په خبرپاڼه کې د راس ویلسن په حواله راغلي د امریکا نوی حکومت تمه لري چې دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې په جدي ډول پیل شي. په خوا تر دې افغان ولسمشر او نورو چارواکو ویلي طالبان د اوربند له نوم نه ویره لري او دغه ډله یې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام تورنه کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له امریکا سره د دوحې په تړون کې د ژمنې له مخې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې.
ټولو ته ښکاره ده چې کله افغانستان اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتو تر مابین توافقنامه لاسلیک شوه تر هغه وروسته تر څو میاشتو پورې د افغانستان اسلامي امارات لخوا په لویو ولایتونو کې چې په نظامي او استخباراتي مراکزو باندې کوم بریدونه کېدل هغه متوقف شول. د ولایتو د سقوط لړۍ چې روانه وه هغه متوقفه شوله. دغسې ولسوالۍ په مراکزو باندې عملیات ټول متوقف شول خو متاسفانه یو څه وخت دغه حالات چې وو دغه نه وروسته په مجاهدینو باندې بمبارونه شروع شول، د شپې چاپې شروع شولې. یو د څه وجه داسې دوی غوښتل په دغه باندې وضعیت کړکېچن کړي چې همدغسې متاسفانه وشول نو مجاهدینو صرف د خپل ځانه دفاع کړې ده.
امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې څو چارواکو د طالبانو او امریکا د دوحې تړون پر منځپانګې څو ځله د بیا غور غوښتنه کړې. د امریکا د ملي امنیت نوي سلاکار جک سولیوان د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل د امریکا اداره په ژوره توګه دا ګوري چې طالبانو خپل ژمنې څومره عملي کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جان کربی بیا تازه ویلي د تاوتریخوالي د کمولو او له القاعده سره د اړیکو د پریکون په برخه کې طالبانو خپل ژمنې نه دي عملي کړې. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی بیا طالبان د سولې خبرو ته په نجمنتیا تورنوي او وایي د دغې ډلې مرکچیانو دوحا کې خبرې پریښي او پر سفرونو بوخت دي. د دوی اشاره د طالبانو د تهران او مسکو تازه سفرونو ته ده. د دغو سفرونو پر مهال داسې مسالې رسنیو ته راووتې چې د افغان چارواکو غبرګون یې وپاروه. د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي سولې ته د رسیدو لپاره د ولسمشر غنی واک پریږدي. محمد اشرف غنی بیا په ځواب کې ځان د سولې اتل بللی او ویلي دي د موقت حکومت پلوي ځکه نه کوي چې افغانان د ده په خبره له دا ډول لنډمهاله حکومتونو ښه خاطره نه لري.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مور غم نغوارو مور خوشانی غوارو
و سم رازو دوراز اقتصادی خبرونه تا
چین ته د افغانستان صادرات شپږتی اصلن ترسیدلی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو زیاته برخه مالوچ وچه میوه او قیمتي کاڼي شامل دي. نوموړي وویل چین ته د دغه هیواد د صادراتو کچه په 2019 میلادي کال کې 90 میلیونه ډالر وه، خو په 2020 میلادي کال کې 450 میلیونه ډالرو ته پورته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې له لګېدلو محدودیتونو وروسته اوس صنعت او تولیدات بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلي دي. د دغه وزارت په خبره یوازې په پلازمېنه کابل کې کابو 300 وړو او لویو کارخونو خپل فعالیت بیرته پیل کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په 1999 لمریز کال کې د زعفرانو تولید او خرڅلاو له لارې 26 میلیونه ډالر عواید ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سږ کال 20 زعفران تولید شوي چې تیر کال دغه کچه 19 وه. نوموړي وویل په روان کال کې هندوستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، امریکا، کاناډا او چین ته 26 زعفران صادر شوي دي. د چارواکو په وینا د افغانستان زعفران اوس د دغه هیواد د تولید په نامه په نړیوالو بازارونو کې پلورل کیږي او د قاچاق مخه نیول شوې ده. همدارنګه دغه وزارت وایي د سوداګرۍ وزارت د افغانستان د زعفرانو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مشخصې طرحې جوړې کړې او له اقتصادي اتشو سره شریکې کړې دي. د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو سربیره په هیواد کې دننه هم ګڼ اخیستونکي لري. اوس مهال د افغانستان په کورنیو بازارونو کې د 1 کیلو زعفرانو بیه 80 یا 80 زره افغانۍ ده او د کابل په 16 سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاونډ 104 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته. په نړۍ کې د هغو هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس ضد واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. ډېرو هیوادونو ته دغه واکسینونه د کوکاس په نوم یو نړیوال ائتلاف لخوا چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د کورونا ضد واکسینو په برابرولو کې مرسته کوي ورکول کیږي. نور تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د پاکستان، ایران، اوکراین، ګرجستان او د مصر په ګډون یو شمېر هیوادونو پرون اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د خپلو وګړو د واکسین کولو پروګرامونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. د دغو هیوادونو روغتیايي چارواکو وویل چې د کورونا وایرس ضد واکسین میلیونونه ډوزه به ډېر ژر ترلاسه کړي. پاکستان اعلان کړ چې د کوواکس د نړیوال ائتلاف له لوري چې د نړۍ بېوزلو یا لږ عاید لرونکو هیوادونو ته واکسین په برابرولو کې مرسته کوي او چارې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا هم غږی کیږي. د استرازینیکا 10 میلیون ډوز واکسین برابر کړی دی. په روغتیایي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان وویل 6 میلیون ډوز به د روان 2021 کال په لومړیو 3 میاشتو کې د هیواد ته ورسیږي او پاتې د دې کال په نیمایي کې. هغه وویل چې راتلونکې اونۍ به د سینوفارم واکسین چې د چین د دولتي کمپنۍ لخوا د کورونا ضد تولید شوی واکسین دی کمپاین پیل کړي او په ترڅ کې به روغتیایي کارکوونکي واکسین شي. کوواکس په اوکراین ته په فبروري میاشت کې د فایزر بایونتیک واکسین 110 زره ډوزه ورکړي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر ویکتور لیاشکو وویل دغه واکسین به سمدستي په هغو روغتونونو کې روغتیا پالانو ته ورکړل شي چې د کووید 19 ناروغانو درملنه کوي. اوکراین به هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د استرازینیکا د 2 میلیونو تر 3 میلیونو 200 زره ډوزه پورې واکسین ترلاسه کړي. د افغانستان بل ګاونډ ایران به 4 ورځې وروسته د فبروري په 4مه د روسیې لخوا جوړ شوی سپوتنیک وی واکسین ترلاسه کړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالي وویل چې د دغه واکسین د اخیستو او په ګډه د تولید قراردادونه پرون شنبه د ایران او روسیې لخوا لاسلیک شول. هغه زیاته کړه چې د دغه واکسین 2 نورې بستې به هم د فبروري میاشتې په وروستیو کې ایران ته ورسیږي. الجزائر پرنشنبه دی کورونا زد واکسین کمپاین پیل کړ چې په هغه کې هم د روسي سپوتنیک وی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. سپوتنیک وی واکسین تر اوسه پورې په روسیه، بیلاروس، ارجنټاین، سربیا، فلسطین، وینزویلا، پاراګوای، هنګری، متحده عربي اماراتو او غانا جمهوریت کې راجستر شوی دی. د ګرجستان صدر اعظم په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دا هیواد به د فایزر بایونتیک واکسین د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې مصر د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز نن ترلاسه کړي. د هیواد شپږ ورځې مخکې خپلو روغتیا پالانو ته د چین لخوا تولید شوی د کورونا ضد سینوفارم واکسین ورکولو بهیر پیل کړی و. د نړۍ اکثرو هیوادونو د کورونا ضد واکسین لړۍ داسې مهال تیزه کړې چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې دغه وایروس د 2,230,000 کسانو ژوند اخیستی او له 103,000,000 زیات هم پرې اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و سم ورزو کندوز تا. په کندوز ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او هر شپه د دې ولایت ولسوالۍ او د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهدانې وي. خلک وایي چې روان وضعیت اندېښمن کړي او د سولې په خبرو یې هم باور له لاسه ورکړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندوز ښاریې اوسیدونکي دیرش کلن عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زموږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسیږي. یعنی تاسو مو خپله د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسیږي نو جنګ به د ښار په کومه نقطه کې، جنګ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه چې غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندوز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وای:
اوس دا ډیر وخت کېږي، له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، ناامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته. دا نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، څه چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د کندوز ښار یو بل اوسیدونکی 28 کلن علاګل هم له ورته ستونزې سره کوي.
بیروبار نشته، بازارونه ګډوډ دي، سوداوې نشته.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونه د ښار د امنیتي کمربند د ټینګښت په هدف د کندوز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
خوستی سوداګر او د لویو موټر چلوونکي له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان د لارې د رسمي ترانزیت کېدو چارې د بشپړې کړي. نور د نجیب الله الخیل پر راپور کې:
الته مالونه راغلی دي، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوی دي، حکومت یې ورته آماده ده. د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي، نو د موږ د دولت نه، د وزیر خارجه نه، د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي وهڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو مراحل دې سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نم دا هیله ده، د ولایتي درې نم دا هیله ده چې موږ د ترانزیت بسونه خلاصه کړو. مراحل چې خلاص وي، پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بل لوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست ته په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل:
یعنی کار اخلاص تا رسمیت مسائل چی می دی پاتا مو تاکیب کردی و ترافیه دا خوری رسیدنی دی.
دا غلام خان لارا چی کراچی بندر تا دا نور و لارو پا پرتلا نگدی چلور سوا کلومیتر کامه دا دی سیمی دی دوار و لورو خلکوی پا پرلپسی توگه دا ترانزیت غوښتنی کړی دی. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لرئ او فیسبوک کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پته ده. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. هلته هم د ورځې خبرونه، راپورونه او دغه راز ویډیوګانې موندلی شئ. که چیرته تاسو غواړئ چې زموږ خبرونو کې ستاسو غږونه نشر شي او کوم پیغام لري، نو دغه شمیرو ته زنګ ووهئ. 0 4 3 6 0 بل شمیره ده 0 2 3 4 1 6. تاسو زنګ راووهئ، په هر موضوع چې نظر لرئ موږ به درته د ازادي راډیو په خبري خبرونو کې او یا هم اونیزو خبرونو کې ستاسو نظرونه بیرته خپاره کړو. اوس همدا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه خپاره کړي، په دې اړه به د خپلې خبریالې کتنې ته غوږ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼو ته په کتو یې کړې ده.
ولسمشر غنی د عبدالله د سولې له تګلارې سره مخالفت کړی. دا د 8 ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سولې لپاره د عبدالله په تګلاره کې غنی باید ستره قرباني ورکړي او له قدرت نه په شا شي. خو د لیکوال په وینا د قدرت د دوام لپاره د ولسمشر غنی مبارزه به جګړه خپلې پیچلې مرحلې ته وغځوي، ځکه که تاوتریخوالی ډېریږي د پخلاینې فرصت به لا محدود شي. ورځپاڼې لیکلي دا څرګنده ده چې غنی د طالبانو په وړاندې په جګړه کې ګټونکی نه دی، خو جنگ کولای شي د هغه لپاره په واک کې د پاتې کېدو ډېر فرصت برابر کړي. لیکوال ټینګار کړی هغه څه چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري، هغه د خلکو په خوښه او رایو ولاړ سیاسي نظام دی. سرمقل لیکونکي دا هم لیکلي، که څه هم افغانان د سولې لپاره تږي دي، خو له دې سره د جمهوریت مدافعین هم دي. د لیکوال په وینا غنی او عبدالله باید پوه شي چې خلک څه غواړي، او غنی په واک کې د پاتې کېدو لپاره د سولې د خبرو اترو د مخنیوي حق نه لري. مسیر ورځپاڼې په دې پوښتنې خپله سرمقاله پیل کړې. ایا د اشرف غنی د استعفا غوښتنه او د ولسمشر د واکمنۍ د دورې په پوره کولو ټینګار معقول دریځونه دي او له سولې سره مرسته کولی شي؟ د لیکوال په وینا هغوی چې د اشرف غنی د استعفا غوښتنه کوي دوه ډله دي. یو دا چې د دې لپاره هیڅ بدیل نه لري او یوازې همدا وایي چې اشرف غنی د استعفا وکړي. ورځپاڼې دویمه ډله هغه کسان بللي چې ورسره یوه طرحه او بدیل هم لري. مسیر ټینګار کوي چې د سولې لپاره د قربانی او انعطاف باید ټول د یوې منظمې طرحې په چوکاټ کې وي، چې په کور دننه پر هوکړې او ملاتړ سربیره باید پیاوړی بهرني ملاتړ او تضمین هم ولري. او هیواد دولتي ورځپاڼې د طالب مشر عباس سانیگزی وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي چې د روسانو په لمسونی د نظام پر ضد غږ پورته کړی. خو د لیکوال په وینا ملت د خپل نظام او ولس ننګه کوي او نه غواړي چې یو ځلې بیا برخلیک د په خبره د بلا په خوله ورکړل شي. لیکوال په خبره د موقت حکومت په نامه د افغان وژنې لپاره بله دسیسه په هیڅ ډول د منلو او زغملو نه ده، او په وینا یې په دې توګه د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ هم شته. ورځپاڼې طالب مشر عباس سانیگزی تورن کړی چې د مسکو د ګټو لپاره د افغانانو تباهي غواړي، او ټینګار یې کړی چې د موقت حکومت په نامه هڅې د پردیو لاسوهنې لپاره د دایمي فرصت معنا لري او ملت نه پرېږدي چې کومه ډله دې د پردی اجنډا په افغانستان پلی کړي.
زموږ غږ له آزادی راډیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي او د ماخام له وو د سهار تر وو په همدې سپه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدل شي. اوس هم په کابل کې د غرمې 12:30 بجې د صفی الله ستانکزی راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
اروپای ټولنی او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. په کابل کې د اروپای ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یو ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د اروپای ټولنې او ناټو په ملکی استازولۍ سربیره د امریکا، برېټانیا، استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ډنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانی او سویډن نمونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه غندلي دي. د افغانستان پوځي چارواکي دا کوي چې افغان او ځواکونو په کندهار کې په یو هوایي برید سره شپږ دېرش وسلوال طالبان وژلي دي. د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیا علوي ازادي راډیو ته ویلي چې دا بریدونه د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ځینو سیمو کې شوي. یو شمیر هنرمندان وایي د هغې سولې ملاتړ کوي چې پکې د افغانانو اساسي حقونه خوندي کیږي. د آریانا سعید او وحید قاسمی په ګډون لسګونو هنرمندانو پرون د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره په کتنه کې ویلي چې د سولې د بریا لپاره د ټولنې د بېلابېلو پرګنو نظرونو او وړاندیزونو ته اړتیا ده. هندي رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوي ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی د روسیې د اپوزیشن د مشر الکسی نوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د مظاهرو ته راووزي او د نوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. وړاندې خپرونه کې درته 19 پروګرام لرو. نور بس دی یا هم شکست سکوت. خو اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت واما ولسوالۍ له قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. لکه څنګه چې په ټول هیواد کې او په ټول نړۍ کې د کورونا دوم څپه په شدت سره روانه ده، بدبختانه په نورستان کې هم د کورونا بیماری چې دي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک یې د کورونا په ویروس یا د کورونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کورونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درملنه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کورونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي او هغوی سره کوم لازم حرف دلته رسولت کوي. نو زموږ دا هیله ده چې باید زموږ مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
زه د هلمند ولایت د بستصدی نمرو څخه پیغام د ازادي کارکوونکو او رئیس جمهور او کپ کم چا پسې چې دغه د عیسایي د تره لري او د تذکری چور کوي. موږ د هلمند ولایت په تذکرو کې د برېښنایي دسیل په دې کې بغیر هلمند څخه ماته واد ولسوالۍ او د کلي نوم نشته. نو دا که څوک د افغانستان مشکلات یا چکر وکړي یا بل څه مشکل را مابین تسي یا خو ورځ په ورځ بومونه دي انتحاریان دي درب واخلي دا تر یوې دسکرې څخه ما سیوه بل شی نه پاتېږي. نو دغه سړي روحیت خو بیا دوی څه رقم معلوموي؟ بیا دوی په مړینې وړي کمپیوټر ته بیې ورکوي چې دا د فلانۍ ولسوالۍ دی. نو باید دا دي چې په تذکرو کې د ولسوالۍ نوم او د هغه کلي نوم باید دا دي چې دا مطلقني هغه ولایت پکښې کې د یوې ولسوالۍ نوم نشته. پکښې نو د ولسوالۍ نوم ضروري دی. آیا دا نورې تذکري چې د خلکو ورکولې هغه نو ناپوه وه؟ دا د اوس خلک پوه سوه. باید دا دی چې پر پخواني سیسټم باندې خو مترولیکي دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شراغ لاست د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو په منځنۍ چپد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د هدفي وجونو لزیاتې دو سره د شذینه خبريالانو مدني فعالانو او نورو دولتي کارکونکو اندیشنې څومره زیاتې سوي دي د دوی اندیشنو ته څومره غوږ نیول سوی دی د افغانستان لوی څارنوالی او ستره محکمه وایي چې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې په کابل کې دوی قاضیان ووژل سوي د ستر محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل د خپل ژغ کې به واورو
دو نفر از قضات ستره محکمه به شهاده رسید حمله او همچنان یک نفر زیر چون زخمیه
په وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې دغه ته ورته هدفي وژنې او بریدونه زیات سوي دي او اکثر افغانان اندېښمن دي پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره سایره سلیم پر لیکه ده سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده خبرونې ته ښه راغلاست سایره جانی ډیره مننه سایره جانی تاسو په ننګرهار ولایت کې د خبریالې په توګه کار کوي په دې ولایت کې د دسمبر په 10مه نیټه خبریاله ملاله بایوند د ناپیژاند کسانو په ډزو وژل سو تاسو او تاسو نور همکاران لدې پیښې وروسته څه ډول احساس لرئ
وخت کې چې کله د ملالې میوند وژل کېدو خبره رامنځته شول او هغه ورته زموږ خزینه خبریالانې د یو ډول ګواښ او ویرې سره مخ دي خدای مکه چې دوی په دغه ډول برخلیک سره مخ نه شي ځکه چې ډېرې کورنۍ دي هغوی خپلو خویندو ته ورونو لوریانو ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی راشي او په دغه برخه کې کار وکړي ځکه چې زموږ خویندې او خزینه خبریالانې د ډېرو ننګونو سره مخ دي دغه ګواښونو له ویرې نه د ډېرې ویرې نه چې خدای مکه په مرګونی ډول به دوی ووژل شي او د بې حیا مرګ به د دوی په قسمت د ډېر نه ډېرې خپلې دندې پرېښودلې او په کور باندې کېناستلې داسې د خاطر دام دغه امنیتي ګواښونو له وجې نه تر څو دوی په دغه ډول برخلیک باندې اخته نه شي په ننګرهار کې د هدفي وژنو د لړۍ نه دغه زموږ د خزینه خبریالې او همکارې ملالې میوند وژل کېدل دا یو هغه ګواښ او هغه یو وارننګ موږ په حساب ورته وایو چې د ټولو خزینه خبریالانو مخې ته پروت دی په دې وخت کې کسان خزینه خبریالانې د دغې برخې سره ډېره زیاته علاقه لري خو له دوی چې دغه ډول پېښه رامنځته شوې ده هېڅ یوې زړه نه خوږي چې په دې برخه کې کار وکړي که چېرې په سلو کې داسې 30% هم زړه خوږي هغوی هم په دغه ډول ډاره ویرې سره ژوند کوي چې هره ورځ کلمې پر ځان وایي او له کوره په دې نیت راوځي چې ګوندې زه په یو جنازه کې یم او ځان یې په مړو باندې حساب کړی وي ځکه چې خزینه خبریالانې په ننګرهار کې د ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او په دغه ډول باندې کچېری مخکې لاړ شي او دغه وژنې همدغه شان روانې وي نو زه فکر نه کوم که په خزینه خبریالانې په ننګرهار کې اوسي نو دا به د ننګرهاریانو لپاره د خزینو د حق کې ډېره زیاته ځای وي او دا به زموږ ډېره نیمګړې برخه
سایره جانی تاسو امنیتی ستونزو ته هم اشاره وکړه چې شزی ورسره مخامخ دي او نورې بیلابیل ستونزې که شزی په د خبریالۍ په برخه کې کار ونه کړي او دوی په کور باندې کښېني د بیرې څخه د معلوماتو رسولو په برخه کې به ستاسو په نظر څومره لوی خلا رامنځته سي او دا څومره لوی ضایعه ده
د خزینه خبریالانو د څنګه چې اوس مهال تور سره ډیر زیات خزینه خبریالانو مخې دی او کومه خلا چې رامنځته شوې ده د خزینه خبریالانو په برخه کې دا ډیره زیاته ستونزه ده د خزینه د پاره کچې لري دغه ډول مخکې لاړ شي او هدفي وژنې دغه تر زیاتې زه فکر نه کوم کله دغه ډول خزینه زړه خې په دغه برخه کې کار وکړي او دوی مخکې لاړ شي ځکه چې دغه کوم د خبر رسولو او د هغه د معلوماتو د راځم کولو لپاره یو خزینه کومه وګورو په دې وخت کې هیڅ نه خې چې هغه د کمرې په مخ باندې راشي واغه یا د هغې نوم دې واخیستل شي. دوی له دې څخه ویرېږي که چیرې د دوی نوم واخیستل شي دوی ته به کوم زیان ورسیږي. نه یوازې ښځینه خبرې یالانې، زموږ ټولې هغه خویندې چې په دفاتر کې کار کوي، د دولتي ارګانونو سره کار کوي، د دغه ډول ستونزو سره مخ دي. هغوی په دې باندې ویرېږي که چیرې دوی نوم واخیستل شي، دوی ښکاره شي یا د سکرین پر مخ باندې راشي، نو دوی ته به یو ستونزه رامنځته شي چې دا ډېر یو لوی ناورین دغلته د ښځینه په برخه کې راخور دی.
په دې برخه کې چې ښځینه خبریالانې بیخي وینه او خلکو ته بې پرې او سم معلومات نه رسیږي، په هغه برخه کې چې ښځو ته اړتیا ده، دغه د ټولنې دپاره څومره په ضرر دی؟
دا د ټولنې لپاره ډېر زیات په ضرر دی، ځکه چې رسنۍ که کار کوي په هره برخه کې، هغوی یو بې پرې رسنۍ دي. هغوی یوازې غواړي چې حق غږ خلکو ته ورسوي. که چیرې دغه ډول په هغه معلوماتو په ورکړه کې د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي او هغه معلومات مونږ ته سم رانه کړي، دغه ډول به حق حقدار ته ورسېږي، د خلکو غږ به وانه اورېدل شي. هغه کومې ستونزې چې په ټولنه کې را پیدا کېږي او موږ نشو کولی لاسرسی ورته ولرو، هغې نه یو خبر جوړ کړو، یو راپور جوړ کړو، تر څو تر چارواکو پورې ورسو، دغه لاره به ډب شي او ډېرې نورې ستونزې به رامنځته شي چې خپله به زموږ دغه د ټولنې وګړي هم ورسره مخ. که چیرې د ژورنالستانو د خبریالانو ترمنځ دغه ډول دغه ستونزه موجود نه وي، نو دوی په ډېر په ښه شکل سره کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري او خلکو سره دغه معلومات شریک کړي. ځکه چې په اوس وخت کې اکثریت چې موږ ښځینه ژورنالستانې د کوم ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې موږ یو ادارې ته ځو یا د یو چا څخه غږ اخلو، هغوی له دې څخه هېرېږي چې که چیرې موږ په دغه برخه کې یو معلومات د تاسو سره شریک کړو، سبا به موږ ته ګواښ موجود وي. د دغه هېرې څخه هغه د ټولنې وګړي نه شي کولی چې په ټولنیزو موضوعاتو کې چې موږ کله یو نظر د یو عام وګړي څخه اخلو تر موږ یې راورسي، یا موږ ته یو غږ راکړي او موږ د هغوی نظر واخلو. که چیرې دغه ډول د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که یو خاوره ساغه موږ تر چارواکو پورې ورسو د دوی غوښتنه وکړو.
کله چې خبریالانې چارواکو څخه غواړي چې د هغوی عکس العمل یا د هغوی څخه معلومات راټول کړي د یو موضوع په اړه، آیا چارواکي خبریالانو سره همکاري کوي که یا؟
په دغه برخه کې د خبریالانو په عموم کې که زه ووایم، لومړی خو د زموږ د خبریالانو لپاره لویه ستونزه چې دا هغه دا ده چې موږ یو مرضی له ورځو، د هغوی څخه موږ معلومات غواړو، نو په ډېرې سختۍ سره موږ دوی ته دا معلومات راکوي. که څه هم موږ د قانون د لارې نه او اطلاعاتو ته لاسرسی د ټولو حق دی، د خپل حق غوښتنې په خاطر ورځو او هغه ماده هغوی له تشریح کوو تر څو وغواړو ترېنه موږ ته معلومات راکوي، موږ ته په اسانۍ سره معلومات نه راکوي. بیا بالخصوص د ښځینه خبریالانو چې دغه ستونزې سره ډېر زیات لاس او ګریوان دي، هغه ته دولتي چارواکو ته ورځو، هغه یو این جی او ته ورځو، یا هغه هم داسې دفاتر له موږ ورځو. لومړی خو د ښځینه په توهین باندې چې هغوی ته داسې په اسانۍ سره معلومات نه ورکول کېږي، پل مې ورته لټول کېږي، زه نن وخت مې لرم، نن میټینګ لرم، نن زه په جلسه کې یم، نن زه دای په دغه پل مو سره ځان ډېر خلاصۍ تر څو موږ ته یو کره معلومات راکړي، چې دا ډېره یوه لویه ستونزه ده د خبریالانو پر وړاندې، او بالخصوص د ښځینه خبریالانو پر وړاندې، تر څو هغوی یو نظر داسې لري او زموږ په اړه باندې چې هغوی د نارینه وو سره څه نه شي ویلی، او بیا بالخصوص چې موږ ښځینه خبریالان وشول ته ترېنه معلومات اخلو، نو موږ دپاره پل مېږي تر څو هغه جر و بحث ونه شي، او بیا بالاخره چې بیا د بار بار زنګونو له وجې نه موږ ورته زنګ وهو، بیا هغوی بالخصوص قاطع جواب راکړي چې نشم کولی تاسو له معلومات درکړم. چې دغه یوه ستونزه په کل کې د ژورنالستانو لپاره ډېره زیاته ستونزه ده چې موږ ورسره لاس او ګرېوال یو.
مننه سایره جانې. تاسو په دې اړه چې په ډېری مواردو کې ښځې یوازې د ښځو سره خبرې کوي، او تاسو به هم د دغسې ځینو مواردو سره مخامخ شوي یاست چې ښځې له نارینه وو سره مرکې ته نه چمتو کېږي، یا هغوی ته هغسې معلومات نه ورکول غواړي، یا ورباندې باور نه کوي لکه پر ښځو چې یې کوي، نو دا کېدای شي چې د ښځینه خبریالانو یوه ګټه رسېږي ټولنې ته. تاسو د ښځو حضور په دې برخه کې څومره مهم ګڼئ؟
په دغه برخه کې د ښځینه ژورنالستانو زیات مهم دی، ځکه چې نه یوازې دا یو ځینې موضوعات پیدا کېږي چې هغه د ښځو او د ښځو د ژوند پورې مهم مسایل، یا هم اړوند مسایل د دې تر څنګه نور ډېرې داسې ځینې موارد پیدا کېږي چې هغه د نارینه وو پورې موجود یا مربوط د هغوی پورې، چې موږ اړ دي ته یو چې د یو نارینه نظر په دې کې واخلي، هم د یو نارینه چارواکي سره موږ مرکه وکړو په دې برخه کې. که څه هغوی مطلب زړه نه ښه کوي، خو دا ډېره زیاته موخه ده که یو ښځینه کولی شي د یو خزینه غټ تر ډېره ورسوي، خو دا هم خزینه خبریال دا کولی شي چې یو ښه معلومات د یو نارینه څخه واخلي او خپل رپورټ پرې جوړ کړي، ځکه چې یوه مېرمنه دا وړتیا لري، یو خزینه ژورنالیست دا وړتیا لري چې په دواړو برخو کې کار وکړي. ولې که هغه یوه برخه د دې لپاره مهمه ګڼل کېږي، ولې بل اړخ ته چې بلې برخې ته چې هغوی یو خزینه ژورنالیست خپل رپورټ مکمل کړي، هم دغه خبر مکمل کړي، ول سره مرکه نه کېږي، دا مهم نه ګڼي. خو له هغه نه برخه چې مطلب خزینه باید یو خزینه سره مرکه وکړي، همدغه مهمه ګڼل کېږي. دا ډېره زیاته مهمه ده د خزینه ژورنالیستانو لپاره، په کل کې د ټولو ژورنالیستانو لپاره که خزینه د خزینه سره مرکه کولی شي، دا ورته ډېر زیاته مهمه ده چې هغوی د نارینه سره مرکه وکړي، تر څو دغه ستونزه رامنځته نه شي، په آزادانه شکل سره وکولی شي چې برخو ته لاسرسی ولري.
ډیره زیاته مننه سایره جانی چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د سایره سلیم خبري واورید. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. د تاسو سره د شدینه خبریالانو د ستونزو په اړه او د دوی د اندیښنو په اړه چې په ورستوي کې د هدفي وزنو د زیاتېدو سره د دوی اندیښنې هم زیاتې سوي دي خبري وکړې. اوس هم د دې خبرونې چې نور بست یا شکست سکوت نومیږي، د ازادي راډیو اونیز خبرونه دوهمه میلمنه وحیده فیضی ده. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شدینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. وحیده فیضی له موږ سره همداراز اوس مهال پر لیکه ده. وحیده جانی، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام بر شما، بسیار زیات تشکر.
وحیده جانی، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ له ازادي راډیو سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده، په دې ورستوي کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او همداراز تاسو دا خبره مو اورید چې د سترې محکمې پر قاضیانو باندې حمله سوې ده. دا هدفي وژنې زیاتې سوې دي او په همدې مهال د خبریالانو اندېښنې هم زیاتې سوې دي. تاسو د شتو د برخې د مسؤلې په توګه دا ستونزه د شتو لپاره څومره لویه ګڼئ؟
بسیار زیاد تشکر. از اینکه وقت دادید. من فکر میکنم که وضعیت فعلا تنها بر زنا محدود نشده، تنها قتل های عدتی را خانما قربانی مثلا نیست. ما در جمع اگر زن است یا مرد است، خبرنگارا و ویژه با ویژه فعالای مدنی متاسفانه قربانی ای اهداف میشیم. اما من فکر میکنم هدف دشمن در کل این است که ایجاد ترس و وحشت است. اگر بخواین که سر ما حمله کنه، میخواه که تاثیر عمومی بر همه زنای افغان باشه، بر همه کسایی باشه که بیرون جرأت میکنن، حرف به گفتن دارد، صدا بلند میکنن. در جمع هدفشون وحشت است که ایجاد یک وحشت کنه تا دیگه دخترها و دیگه خانما این جرأت نداشته باشه تا بیرون براین و در رسانه یا هم در جمع بر فعالیتهای دادخواهیشون ادامه بده. از دید من فقط امی دلیل شده میتونه که مستقیما دخترها را یا در جمع خبرنگارا را مورد اهداف خود قرار بده.
بله وحیده جانی، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې هدفي وژنې یوازې پر ښځو باندې نه دي زیاتې سوي، بلکې په ټوله کې پر نارینه او ښځینه مدني فعالانو، خبریالانو او همداراز دولتي نورو کارکونکو باندې هم زیاتې سوي دي. خو تاسو د ښځینه خبریالانو د برخې د مسؤلې په توګه د خپلې کمیټې له لارې څومره دغو خبریالانو ته چې ستاسو سره خپلې اندېښنې شریکوي، څومره تاسو دوی ته رسیدګي کړې ده، د دوی د ستونزو په اړه باندې که تاسو موږ ته لږ ووایست؟
شما می‌دونید که تامین امنیت و مسئولیت خبرنگارا تنها کار کمیته مسئولیت نیست. در جمع ما کوشش کردیم تا حدی که مربوط در کمیته مسئولیت میشه. مثلا اگر او آموزش‌های بخش مسئولیتی و امنیتی است، اگر دادن واسکت زره و کلاه زره است بر خبرنگارا، و یا هم دادخواهی در قسمت مشکلات درون سازمانی خود رسانت است، این وظیفه ماست. اما ما در جمع اگر هر قضیه پیش ما میایه، ما با نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک میسازیم، امرای اونا یک جا کار میکنیم تا بتانیم به نتیجه مطلوب برسیم. اما کارهایی که بیشتر مربوط مسئولیت میشه، شما میفهمین که او بسیار زیاد محرم میباشه و ما نمیتونیم تمام اون موضوعات متاسفانه در یک برنامه ای که به طور زنده همه شنونده بشنوه و همگی از قسمت مسئولیت یک خبرنگار آگاه باشه، اون رو نمیتونیم شریک بسازیم. اما بدون شک خبرنگارهایی که با ما آشناستن، مدیر مسئولا، رسانه ها، اونا از کار کرد ما در جریان است که ما کدام کارا را میتونیم بر خبرنگارا در جو انجام بدیم.
تاسو در خبریالانو د خوندیتوب او د روزنی په برخه کې هم کوم کارونه کوي؟ مخکې به خبریالانو خولي او زغروال جاکټ درلود لکه تاسو یادونه وکړه، اوس په دغه ټریننګ کې یا په دغه روزنه کې آیا کوم نور ټکي تاسو شامل کړی دي چې خبریالان د هدفي حملو په صورت کې خپل ځان وژغوري؟
بدون شک شما میفهمید که فعلا روی کارت کاملا متفاوت است، کاملا تغییر کرده. متاسفانه فعلا به خاطر پیشگیری از این حوادث حتی حکومت و نهادهای امنیتی ناکام ماندن، چی برسه بر ما که ما یک نهاد ملکی و بشر دوستان هستیم و فقط در تلاش هستیم که چگونه بتونیم خبرنگاران را مسئول نگاه کنیم. اما فعلا با استادایی که ما کار میکنیم، اونا حداقل کوشش میکنن با مشوره هایی که به خبرنگارا در کابل و در ولایات میتن، چون شما میفهمید که فعلا وضعیت نیست که ما بتونیم سفر داشته باشیم. اما خوشبختانه در تمام ولایات افغانستان ما نماینده داریم که اونا با خبرنگارا از نزدیک کار میکنن. بنابراین ما چیزایی را که فعلا میتونیم با خبرنگارا شریک بسازیم هم مشوره هایی است که با خبرنگارا یک جا صحبت میکنیم، بر از اونا مشوره میدیم، در صورتی که اگر بفهمیم که تهدید علیه خبرنگار خیلی جدی است با رسانه‌ش صحبت میکنیم، تا حد امکان کوشش میکنیم بر از اون تا یک مدت رخصتی بده و یا هم برنامه‌اش کم کنه و تا حد امکان از خانه کار کنه، که این روی کرد ما پیش گرفتیم و تا حد نتیجه مثبت هم در قبال داشته.
په دې اړه باندې چې چارواکي ستاسو پر اندیښنو څومره غوږ نیسي، که تاسو زموږ اورېدونکو ته څه ووایست؟
من نمیتونم کاملا بگویم که حکومت با ما خیلی همکار است و تمام مواردی که بر از اونا میرسه خیلی صادقانه با ما شریک میسازه و کار میکنه، و نمیتونم بگویم که حکومت در این بخش هیچ کاری نکرده. حکومت کار میکنه تا حد توانش، با ما همکار است، با خبرنگارا همکاری میکنه، اما با اون معلومات خیلی مهمی که ما میخواییم دسترسی داشته باشیم در قسمت تهدید و یا هم در قسمت عاملین قتل خبرنگارا، در این قسمت حکومت بیشتر موضوعات همراه ما و رساله ها شریک نمیسازد. اما در جمع اگر یک قضیه بر از اونا میرسه، به خصوص قضایی که پیشگیریانه میباشد، قضایی که اونا میفهمند جان خبرنگار زیر تهدید خیلی جدی، اونا را فعلا میتونه با خبرنگارا شریک بسازه، از نزدیک کار کنه و وقت در قسمت تامین امنیت و مسئولیت از اونا بیشتر توجه کنه. اما ما بیشتر از اونا این بخش میخواییم که ما دشمن خود را باید بشناسیم. با شما میفهمیم که فعلا اکثریت کسایی که کشته میشن عاملین از او هیچ معلوم نیست که کی میباشه. هیچ امکان نداره که در یک محیط که ما زندگی میکنیم یک نفر ناشناس به نام اکس بیای ما را بکشه و ما طرف خدا نشناسیم که کی است. در این قسمت وظیفه حکومت است که باید همه ما شریک بسازه، که متاسفانه ما میبینیم که فقط یک چیز را پخش میکنن که خب قاتل این خبرنگار پیدا شد، باز بعدش هیچ نه معلومات دیگه را با خبرنگارا، با رسانه ها و با نهادها شریک نمیسازه، که ما از این ناحیه خیلی نگران هستیم، چون طرف خود نمیشناسیم که واقعا مشکل کی با ماست و کدام گروه ما را هدف خود قرار میده، که در اینجا ما با حکومت متاسفانه خیلی مشکل داریم.
تاسو مخکې وویل چې د حمله کوونکو هدف ترور خپرول یا طرح او بیر خپرول دی، آیا تاسو دا فکر هم کوئ چې پر خبریالانو د حملو هدف یو دا هم دی چې په معلوماتو کې خلا رامنځته سي، او په ځینو سیمو کې هغه خبریالان چې ډیر فعال وو د هغوی آواز چپ کړای سي او بیا خلکو ته بې پرې معلومات ونه رسیږي؟
بله بله، بدون شک در جمع هدف اونا ایست که وضعیت تیارسانی را دگرگون بسازه. ما نباید فراموش کنیم که در یک ولایت یک خبرنگار نیست. اگر صدها یا ده ها خبرنگار ما فعلا در چندین سال از دست داریم، بازم هیچگاه آزادی بیان و گلوی آزادی بیان به طوری که دشمن بخواه خفه بسازه نتانسته. الحمدلله ما کسایی را داریم که در این وضعیت خیلی بده که ما قرار داریم به طور بسیار درست اطلاع رسانی میکنه. اگر هدف دشمن ای باشه که اطلاع رسانی درست نشه و در کار اطلاع رسانی صدمه برسانه، اونا مطمئن هستم که نمیتونه به هدف خود برسه. اما از بود دیگه وقتی که میبینیم، نباید هم بگوییم که هیچ تأثیر بر کار اطلاع رسانی نداشته. متاسفانه خبرنگارا زمانی که به یک ترس و وحشت روبرو میشن، وقتی که میبینن ترور زیاد میشن، اونا به نوعی به خودسانسوری رو میاره و خودسانسوری بدتر از ایست که ما اطلاعات امرای دیگر را شریک بسازیم یا نسازیم. یعنی خودسانسوری به معنای ختم آزادی بیان گفته میشه. وقتی که ما نتونیم یک خبر را به قسمی که هست نشر کنیم، همین خودش یک تاثیر بسیار بد و منفی متاسفانه بر روی کار خبرنگارا و اطلاع رسانی در افغانستان گذاشته.
د ولسواکی په برخه کې د خبریالانو حضور او د دوی کار څومره اهمیت لري، او خبریالان د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي؟
شما میتونید خبرنگارا با هیچ طرف دشمن نیست، فقط هدف این که خبرنگار کار میکنه، رسانی میکنه، رساندن حقایق است. اگر هر بخشی باشه، ما با هیچ گروهی مشکل شخصی نداریم. اگر حکومت است، اگر طرف ما دشمن است، هر کسی که است، ما به عنوان کسایی که بی‌طرف هستیم صدای هر دو طرف را پخش کردیم و به یک نظامی که ما فعلا قرار داریم بر مبنای دموکراسی و جمهوریت برقرار است، اگر در این بخش خبرنگار و آزادی بیان نباشه، شما میفهمید که معنای جمهوریت و دموکراسی و آزادی بیان، انتخابات، همه زیر سوال میره. یک رکن خیلی مهمش ما و شما هستیم که پیش میبریم این بخش. بنام نفکر میکنم به خاطر بقای نظام جمهوریت ضرور است که آزادی بیان تقویت شود، نه ای که هر روز ما سرکوب شویم، خبرنگارای خود از دست بدیم و نقش خود در جامعه آستایسا از دست بدیم، که در اون صورت هر گروهی که مخالف جمهوریت و آزادی بیان و رساندن حقایق به مردم است، اینا بیشتر نفع ببره. من فکر میکنم در این مقطع اساسی قرار داریم، وظیفه حکومت بیشتر از هر چیز باید بر تامین امنیت و مسئولیت جان خبرنگار باشه، نه ای که ما کدام هدف شخصی داشته باشیم. هدف ما در جمع بر حفظ و بقای آزادی بیان که یک رکن خیلی مهم و اساسی جمهوریت است، بر از این ما کار میکنیم. حکومت باید به این قبال توجه بیشتر کنه.
خبریالانو د خوندیتوب یا د امنیت ټینګولو برخه یوه ده، پر دوی باندې د حملو مخنیوی یوه برخه ده، بله برخه د سویو حملو په اړه تحقیق دی. تر اوسه حکومت پر خبریالانو د څومره حملو تحقیقات له تاسو سره شریک کړي دي؟ یعنی د هغو نتیجه آیا راوتلې ده که نه؟
شما میفهمید که قضایه یک امسال به وقوع پیوسته، بخصوص در دو ماه یا سه ماه اخیر، نتایجش درست روشن نیست و هیچ کدامش نیست. اما از کسایی که در 10 سال یا 15 سال اخیر کشته شدن، حداقل تونست حکومت، اگر فیصدی لاتون بگویم، 50-60 یا نهایتش تا 70% برش رسیدگی کنه، که شما میفهمید کمیته مشترک ساخته شد، یک کمیته در وزارت داخله است، یک بخش بسیار مهم در امنیت ملی، تمامش در این بخشا کار میکنه، اما تا حال تانست قناعت خبرنگاره را حاصل کنه. اما در قضایه اخیر سال یا در دو ماه اخیر یا دو سه ماه اخیر، ما اصلا هم از کار کرده حکومت در قبال پیگیری قضایه راضی نیستیم، چون اونا نتانست قناعت ما را حاصل کنه، درست معلومات هم به ما شریک بسازه. یک کپی دگام است، شاید اونا کار کردشان خیلی خوب باشه، پیشرفت خیلی خوب داشته باشه، اما متاسفانه همی که بر ما شریک نمی سازه و ما در خلای معلوماتی قرار می گیریم، ما را مجبور بر از این میسازه که ما انگشت انتقاد بر از اونا بلند کنیم، که بازم مشکل بر خود کار از اوناست، امی که اونا معلومات با ما شریک نمی سازه، امی که ما را آگاه نمی سازه، ما شاید به این فکر باشیم که اونا هیچ کاری نمی کنن. بنابراین ما همیش خواستم و تقاضای ما از نهادهای امنیتی و استخباراتی، از بخشایی که در این بخش کار میکنه و مسئولیت داره، همین است که اونا حداقل معلومات با ما شریک بسازه، تا ما هم در جریان باشیم که کار کرده از اونا در قبال قضایای خشونت علیه خبرنگارا چی.
وحیده جان، ستاسو د معلوماتو څخه او په دې اړه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، تاسو د وحیده فیضی خبري اوریدلې. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د ښځینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. د شکست سکوت یا نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. بله اونۍ بله تاسو سره بیا یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
Shakana د دې ورکار وانسانار شکنه د دې غم جن زبط پاتا یا کسار شکنا آئے زبط پاتا یا کسار شکنا
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرائیم
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو